سلامونه د سهار ته بجې دي. زه سفی ولاستان زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاستویم. پیل په خبرونو کوو. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اسلامي هیوادونو له هغو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی چې د حج په مراسمو کې ګډون کړی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې له ښاغلي سلمان سره د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب عکس خپور کړی. مجاهد لیکلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل. د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې، خو راغلي چې ولیعهد محمد بن سلمان د مالیزیا د پاچا، د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له هغو چارواکو سره ولیدل چې په حج کې برخه اخیستي وه. د سعودي عربستان په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره عربي هیوادونو لوړپوړو چارواکو د طالبانو له مسؤولانو سره لیدلي او اړیکې ورسره پالي. په بامیانو کې ترافیکي پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بامیان د امنیې قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي، پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د بند امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. په افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې هر کال د ترافیکي پیښو ګراف لوړیږي. په تېر کوچني اختر کې د ترافیکو ریاست وویل د دغو پیښو له کبله شل تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. بل لور ته شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د ترافیکو ریاست وویل د دریو میاشتو په اوږدو کې په ټول افغانستان کې 310 ترافیکي پیښې شوي چې شاوخوا 600 کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. باختر آژانس د لوګر د ازري ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي، دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي. تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و په سرخ پارسا او کوی ساپي ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او 300 څاروي تلف کړي دي. دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون وړمه ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د لسو تر دیرشو ملي مترو پورې باران وړاندوینه کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوي سفر اوکراین ته لاړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي، پینس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پینس پرون پنجشنبه د اوکراین له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته خبرونه ته وویل، ازادي په اوکراین کې ګټون کې ده او په خبرې اوس باید له هر وخته ډیر دوی د اوکراینی ځواکونو پر زړورتیا باور ولري. مایک پینس چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله د اوکراین د ملاتړ پیاوړی پلوی پاتې شوی، د امریکا د 2024 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو نوماند دی. تر فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کلنې په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اوکراین ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالی شوي. د ازادي راډیو د راپور له مخې د چمن سیمې مرستیال کمیشنر یو خبر پاڼه کې ویلي، دغه زندانیان پرون د اختر لمانځه لپاره د زندان انګړ ته راوستل شوي چې وروسته یې ځینو له پولیسو وسله واخیسته او د تیښتې هڅه وکړه. خبر پاڼه کې راغلي 1100 کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې 14 یې بریالي شوي. یو تن د پولیسو په ډزو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اڅکزي رسنیو ته ویلي، له بندیانو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم ټپیان شوي. اڅکزي ویلي، په تښتېدلو بندیانو پسې چې په خبره یې په غلا او وژنو محکوم و، پلټنه روانه ده. او د کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین چارواکو ویلي د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي. د دغو هیوادونو چارواکو پرون دا خبره داسې مال وکړه چې په خبره یې له متضررو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل او جواب ورکونې لپاره ایران ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسېد. د 2000 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکي الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو نسکوره شوه. الوتکه کې ټول 168 سورلۍ ووژل شوه چې د پورته ذکر شوو څلور هیوادونو اتباع یې. ایراني چارواکو هغه مهال وویل دغه اوکراینی الوتکه په تیروتنې سره ویشتلې ده. خبرونه مو واوریدل، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې دا خبرونه بیا ولولئ. د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمیر افغان متقاضیان وایي امریکا باید ژر تر ژره له افغانستانه د دوی ایستلو ته زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 70,000 کسانو نوملیکنه کړې چې لا هم امریکا ته نه دي بول شوي. اخوا د فلیپین یو چارواکي ویلي د دوی حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي. په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. فلیپین یو له هغو هیوادونو دی چې زرګونه افغانان هلته د امریکا لخوا لنډمال استوګن شوي او د راپورونو له مخې ژمنه شوي چې د ویزو کارونه به یې له فلیپینه مخته ځي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورټ کې.
د امریکا د کانګرس مې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پات خلکو د پاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو افغان غوښتونکی دی. د چینای غوښتل د امنیتي لاملونو له کبله خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یاد سره کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو ژر تر ژره چې خپل ګام وکړي. د زموږ په دې او یاد سره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوم لیکنه شوې ده په هغه کې زه شامل یم. د دغو هغو ژوند ډېر په خطر کې دي.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیکدول شوو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلي شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پوز یو کمانډو سرتیری د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
په نړیوال او خاصتاً په امریکا، اروپا، کاناډا په داسې ملکتو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجبور واوسو، ځکه موږ په تخیل کې همدا ترسره کړی و. موږ دلته طالبان ډېر په زبوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، ترې تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړې، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخواني حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم ګواښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله کوربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بل لور ته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي که چیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړي ګام کې به د یو ازمایښتي پړاو له مخې 600 افغانان له افغانستانه فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو له مخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتي، د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشرې ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستانه ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهیلې مې ومني. ستاسو پر روغتیا او آرام ژوند زموږ هیله ده. دغه پروگرام تاسو ته ما تای روشان چمتو کړی او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د هغه راهیسې چې زموږ واتس اپ فعال شوی دی او زموږ ګران اوریدونکي کولای سي نه یوازې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې، بلکې د همدې واتس اپ لارې هم موږ خپل پیغامونه د ورکوسو یا پیدا سو دوستانو او خپلوانو په حق له راولېږي. خو زموږ یو شمېر اوریدونکي کله کله یوازې د خپل دوست یا عزیز عکس په واتس اپ کې ږدي او لیکي چې دا کس ورک شوی یا پیدا شوی دی. که څوک د هغه په حقله معلومات لري زموږ سره دې شریک کړي. که چیرې زموږ دغه اوریدونکي پر همدې عکس سربیره یو صوتي یا غږیز پیغام هم د همدغه واتس اپ له لارې ثبت کړي او په هغه کې خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره ووایي، نو ډېر به ښه وي چې بیا موږ وکولای سو دغه پیغام د راډیو له لارې هم خپور کړو. نو په همدې هیله د نن ورځې خبرونه بیا هم لکه د تل په شان د څو پیدا شویو کسانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عاجزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه میستاش سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسوکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0022 41 1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم لیول حکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته اتصالات شمېره وایم، 0 8 8 4 3 0 3 3 3. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه که د چا په کار وي ورته ورلېږم، 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز هم په همدې پیدا شویو کسانو کې وي، کنه نو دعای به کوو چې هر څه ژر پیدا شي. او اوس به هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم زګل احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د شمې دا پیغام پریښه د ما کچې د شم احمد په نامه دی د حج نجیب الله کازوی دی د لوی باغ دی د لاس کال کې چې د کور نه درک دی که هر مسلمان وروره وړه معلومات لري نو ماته په دغه نمبر زنګ وسه پر وسه پر وې او سوال لست لري سوس پر دې خپل شیرینی دی تر لاس کې السلام علیکم
آزادی ریڈیو کارکون کو السلام علیکم محترم و دوستی ارکسویدی راز محمد ولد گل احمد ہلمند ولایت مساکلا ولسوالی کلی ٹال پنزوش کال عمر لری دماغی مشکل لری اتم یاشتی کیجی چی دخپل کور سخا نادر کسوی که هر مسلمان رو اڑ معلومات لری زمر سردی پا دغش میرو معلومات وکڑی سپر و اتا پنزا یو دری یو چلور پنزا دری سپر و اتا پنزا یو دری یو چلور پنزا دری بلش میرا سپر و سپر اتا تا چلور شپاش چلور دری سپر سپر و سپر اتا تا چلور شپاش چلور دری سپر پداش میرا دزمر سرا معلومات وکړي.
السلام علیکم سازیانه د غزې ولایت دی ای ریټراتور او څو ترڅو پیغام نه شته معلومات ما سره د دوه مار زنګ وکړي اره تیر کوه شماره د څه پروا نه دی چې څو څه پروا نه دی څه ورته نه
گرانی اوریدن کے تاسو پخپل پیغام کے دخپل رکسی وزوی نم او نشانی نوے ذکر کری نو لطفاً مست بل پیغام را ولیږی او پاغه کې د خپل فکسیب شخص چې تاسو زوی دی داغه نوم عمر او نشانه هم مست را ولیږی مننه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا چې لرم چې لاله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو تیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمون هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی که چاله معلومات یا چا لیدلې موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی صفر واویا صفر شل شپږ شپېته اخري کې نوي شمېره یو ځل بیا وایمه صفر و و صفر دوا صفر شپږ شپږ نه اخري کې صفر او دا بل شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واري نه یو درې درې شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نه سو نه نوي یو سلو درې دېرش اخري کې شپږ
از مجھے اوگران رور چخپل نمی ندی اخیستی پا واتساپ کے مشتا یو پیغام ایشی دی او پاغا کی داسی لکی از مجھے او رکسو ایدزوان دی نمی خیالی ولد جان حقو ولایت روزگان دا گیزاب اولسوالی دا تالا دا کلی لاس کالا کیجی چی او رکسو ایدی دماغی تکلیف هم لری دورور نمی سردار محمد دی که په اړه هر څوک معلومات لري مستدی په دغه شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بیا تکراروم صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بله شمیره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. بیا تکراروم صفر و صفر اتا اتا چلور شپاش چلور دره صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې ورته تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې په لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت. دریمه شمېره ده: 0 اویا 2 سوه 8 اتیا 0 اووه سوه 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه چې د دغه زامن دي له شمس الله اکا او د مجید اکا ملسیان دي شمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. په دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلي لوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورک شوي. د نوزاد ولسوالۍ د مشمس په سیمه کښې ورک شوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي او دا شمېرې ورته وایمه چې 0 اووه 3 1 2 9 1 8 8 5. او بله شمېره د دې سیمې شمېره ده. په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: 0 اووه 0 3 5 1 8 4 3 4. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته دې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو سمه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. السلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام. زموږ یو د اکا زوی دی ورک دی. دا 2-3 کاله کېږي. شفیر احمد نومېږي. د هرات ولایت د شونډند ولسوالۍ دی. په ایران کې دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. نو که ضرورت یې دغه لمبر باندې چې کومه شمېره ده دا زه تاسو ته در استومه. دا زما غږ تاسو او ستاسې همکاران در سره شیر کړي. والسلام په احترام.
ګران اورېدونکي، تاسو په خپل دې پیغام کې نه یوازې دا چې خپل نوم او ادرس مو نه دی ذکر کړی، بلکې خپله د ټلیفون شمېره مو هم په خپله نه ده ویلي. موږ تل دا یادونه کړې ده چې اورېدونکي باید خپل د ټلیفون شمېره په خپله ولولي، ځکه چې نور اورېدونکي ستاسو د ټلیفون شمېره نه ویني. خو ما دغه شمېره ستاسو د واتساپ څخه پیدا کړه چې اورېدونکي ته لولم. خو په راتلونکي کې لطفا خپل ادرس او د ټلیفون شمېره په پیغام کې ذکر کړي. مننه. ستاسو د ټلیفون شمېره 0 0 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6. بیا تکراروم: 0 0 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته او هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام. همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم، دلته زموږ یو تن د تره زوی ضیاءالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تېرو 4 ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و. د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. تا هر چاته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اطلاعات شمېرو وایم 0 98 9 9 3 2 2 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمېره وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 5 0 3 3 8 و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم 0 8 9 9 5 2 تر بیا وختونه وښې شي.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی د 4 کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د 6 دېرش 7 دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل دی. خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایي مارې با شماره د واټساپ هم په حال 0 8 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 15 3 بلا اتصالات شماره ده 0 8 0 8 9 9 یعنی 0 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه شي. باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د تلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 15 8 و دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 15 15 4 1 8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی. او اله خلک دی اله رنگونه نوې شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګوي. ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې ما من قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته سلام علیکم. زه هم زلال لغونی ما لغمان له خاص کوم چې خو ما شو نه درکه شو دې الحمد لله. زه هر ته نو ته نو ته غوښته لازم یو شي چې رو اته سي چې هغونه ها شپږ یو اته یعنی چې رو یا اتیا نیو وی شپږه اتا یا په دې چې له پیغام نه څه کوي په ما.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته. زموږ شو ځوان قصوی دی د صدا په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلاه د ولسوالۍ څخه قصوی دی. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکی چې دی قصوی دی 8 میاشتې کېږي. نو کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي. د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په دې شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 صفر اته صفر چلور درې اته هر وړ چې په اړه معلومات لري مشته دي په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
آزادی ٹول کارکن کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمدین بلخ ولایت چہر بولے پولیس والے نوارے دکھے سماج کے میں عمل کرے تھے سلام محمد جین راجو عثمان زیر محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین التاج الدین عرور تھے بلخ ولایت چہر بولے پولیس والے اسدین کہ طالبان کو تیر رجم پر دوم کال بانی شکل طالبان تو خود پہ حالت کی وہ معلومات اسلامی ہمدردی لمخی شمیر بن تماس پیپر وہ دو رات پانچ درے وہ پیپر دو درے دے سال شمار دا بل شمار دا پیپر وہ پانچ پیپر وہ درے پیپر
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم، عبیداللہ ارمانی بلوچستان کوٹھی جنوبی پختونخوا خانوزی سے خبری کو میں آزادی ریڈیو تھا پیغام ریکارڈو میں چزمزیو کم ورکسو عزیز سے دی وقت سورک تھی دنو لس کال سر کورونا لڑک دی جمعہ خانہ کا زوی دی غنی جان پر نامہ دی نو دا غنی جان رور که پخپل از ما آواز اوری یا بل مسلمان رور دا غنی جان پاکر معلومات لری ولی تی باور وکی مگرو چی تقریبا مور پلار کورنه دیر زیاد پسی خفا دی چی دی دا لس کال نکال لس کال وصو دیر کورنه درک دی نو که مسلمان رور تا دا غنی جان پاکر معلوماتی یا غنی جان تا پخپل از ما آواز اوری نو مو تا دی پا دا غلمبر بانجی تلیفون وکی نو مجبه دیر زیاد شکری ادا کن از ما لمبر دو سایم سپر دریس او شپارس اتیا سل ولس لمبر یو زلی بیا تکرارو ما سپر دری یو شپارس اتا سپر یو دبل جرو یو و نازمان تفانش میرا دا ازادی راڈیو زندہ باد پیغام نشتے دو پیدا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زم ولایت الملک ته هلمند ولایت ته کجی کی دولس والی د نانو خیلو د کلی اوسیدونکو زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کیږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وی او یا معلومات وی د الله درزاده فار دی و مشتفه د غشمیره باندې زنګ وهي. د شمیره د زما 0 و 0 ن و و 2 و 1 و بیا هم درته و 0 و 0 ن و و 2 و 1 و والسلام با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو کاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکسه وی دی او دا عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورو کې پاړه معلومات لري د مهرباني د مخې په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 و 1 9 0 8 د ملس. والسلام.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي سندو څو برنامه ټول اوریدونکو ته سلامونه. اله د چشبه یاس جام پر دې ما د علمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود لا کاظی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک ته وای دی هر چا ته په حال معلومات یې مې خپل ځاغه وای. زما سره په دغه ټلیفون شمیره علي کې ونیسي په ټلیفون شمیره ده 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4 او ګل شمیره باندې 0 1 0 3 2 2 0 5 2 شمیرې زړه بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4 0 1 0 3 2 2 0 5 2 سلام شمیره 0 1 0 8 8 نوی یو شپیتا یعنی سپر و اتر تلور باور اتر باور نه شپر یو روشن سیم برو هیل کنس پیغام را تخور که سبا پسیل بود درمیه رخوی بمان
درنو ریدونکو په همدې ورځ پیغام سره ستاسو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ له لارې موږ ته ولېږئ، موږ یې خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته ښې شېبې او سوکاله ژوند غواړم. خدای په امان، مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115
د آزادی میلما.
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلما د پروګرام اوریدونکو، ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې زفرید سیال یو ځل بیا ستاسو قربانې، او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله میلما ده. از موږ د خبریاله عزرا احمدی ده. عزرا جان، په پیل کې دا پوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنۍ زده کړې چرته پیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلی یم او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې نومړنۍ زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې، چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکان اوسېدله، نو زال خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو وم، چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانا لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب څخه مې لس ولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښي هغه راسره تللې وه په مکتب کې شاملولو، نو دا چې زما عمر اووه کالو ته نه ورسېدلی نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویل چې دا عمر یې کم دی او چې هر وخت اووه کالو سوله بیا به یې په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چې هر څومره ماشومان چې وزېږو چې هغه شپږ یا پنځه کال ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپینسر یې وه ډېرې ورته ویله، نو د هغې خبره یې ومنله، د شپږو کالو په مکتب کې شامل شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د دولسم ټولګۍ فارغه سم، د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې وم، چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم، او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم سنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجه الکبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه، او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه الکبرا فرنګي ټولنې بل ډپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا د یو رادیو فعاله کړې وه چې د میرمن رادیو په نامه وه. په دغه رادیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ماته مالته وظیفه راکړله د پروډوسرې په څېر، چې په میرمن رادیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر وم. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه رادیو کولې، لکه څرنګه چې هغه یو محلي رادیو وه، نو ځکه همکاران به یې کم و خو کار به یې ډېر و، نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنیو کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات ورسره درلودي، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش نو بیا راغلم د نیوز بخش ته چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ. نیوز پریزنټر وم او د دې ترڅنګ مې اسلامي خبرونه پیل کړلې چې هغه خبرونه مخ ته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په مغه رادیو کې کار وکړ. په میرمن رادیو کې وم چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم د کانکور امتحان یې ورکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شوم. چې دوه برخې درلودلې، یوه یې د اماډیکو برخه وه او یوه یې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم. دا چې بیا د پوهنتون درسونه راباندې ډېر وه، مصروفیتونه مې ډېر وو، نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه وظیفه مې پرېښووله، تر څو زه وکولای شم هغه خپل پوهنځي چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بېرته په خپل وخت کې. چې هماغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکښې راغللې. یو سمستر به مو ویلي نه وو پوره شوی به نه وو، بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ما وویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغه شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي رادیو د کاک په نامه پروژه وه، چې د هغه سره مې د کرونا تېره شوې وه رخصتي خلاص شوې وې، چې د هغو سره مې په دغه پروژه کې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریالې وم او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دوی چې په کرونا کې بچ کرنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي. چې دا هم د خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو. د بی بی سي څخه را وروسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله، نو بیا د ټاټوبۍ ویکلي په نامه یا ټاټوبۍ اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجمانۍ په اسپانیش ترانسلیټر وم. د خبرونه به مې د دري څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره کار شروع کړ. د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره مې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دا خبره وروسته په پوهنتون کې زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې رادیو فعالیت پیل کړ. هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و، تر څو هغوی عملي کار پکښې وکړي. خو بیا ښه پرمختګ یې وکړي. د رادیو نشرات چې وو هغه پیل شول، او ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، تر کوشش لاندې راوستلې او خپرونې کولې. نو بیا مې د پوهنتون غږ رادیو سره کار شروع کړ. که څه هم هغه د محصلینو لپاره وه، نو تاسې موږ په پوهنځي کې کندهار پوهنتون کې یو، خو عموماً په ټولو پوهنځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوهنځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو داسې وو چې په پوهنځي کې یوازې زه ومه، یوه مې همصنفي وه را سره، موږ دوه نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته. زموږ ته دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې. نو هغه هم د زده کړو ژورنالیزم پوهنځي لوستل، نو داسې څوک نه وو په
پوهنځي کې. سره مخکې له دې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي، چې بیا زما پوښتنه ته وایي ځای پاتې نه شي، تاسې به ټول معلومات خپله راکړي. مخکې له دې نه چې مخکې لاړ شو، بېرته ښوونځي ته راځو. د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو اناجانې وړې وې، هغوی شامل کړې، عمر مو هم کم و. کله چې ښوونځي کې شامله شوي، علاقه مو حتما له درس سره وه. کوم مضمون کې ډېره تکړه وې او سره ډېره خوښېده چې وې وایي مخکې له دې نه چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
بلې، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت وراته، خو پښتو مضمون مې ښه زده کېدی. علاقه مې موږ سره درلودله د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې. داسې یو ورځ مو استاد نه راغلې، نو بیا موږ دوه صنفه وو. موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاړ شئ په بل استاد سره کښېنئ په صنف کې. استاد مو نه ده راغلې، تر څو چې ورځ مو خالي تېره نه شي. نو هماغه صنف ته ولاړو. نو بیا استاد مو وه هغې ویله چې تاسو ورکې راوباسئ، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولي کله کله چې املا خلاص ول استاد کله پرچې کتلې نو ما چې پرچا ورول ما پرچې ورته ما ته پرمیز باندې راکړل کچنی او ما چې دا خپل نه دی لیکلی دا تا د کتاب درو لیکلی دي ما خپل استاد نه دی لیکلی خپل مې تاسو ویلې املا په یاد نه لیکلی دي نه کلی چې مې نه دی کړی نو دا هیڅ باور نه راتلی چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو نه دا املا لیکلی دا چې څه غلطی نه لري نو پښتو مو زموږ سره مې علاقه ډېره و او هغه مې ډېر شوز دکې دي کله لوړ صنفو ته ولاړم نو په لوړ صنفو کې بیا جغرافیه مضمون مې خوښې دي او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلوده
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بله اوس مې زده ده
اوس راځنه دا ته وایې د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د ښوونځي دورې په اړه او پانتون مو هم یاد کړو په دې دورې کې حتما کور کې به مو کله ناستې کور کارونه ته به هم لاس ور وړې وي څلې د کور په کارونه کې زده دي
بلې د کور کارونه خو تابن چې کوونه به مو هغه د مکتب د دورې څخه د کور په کارونه کې مې ټول کارونه مې هغه زده دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېر مینه نه کړې ځکه وظیفه و درسونه به چې کله به کور ته راتلل نو اشپزي به د وخت سوي وای به مې خور کړی وای به مورځان کړی و نو اشپزي کې ډېر تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاري جارو کول دي کالی مینځل په دې کې شی یم
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې په کار کې رسیدلې دي
بله و رواج خوم داسې د کندهار کې کورنۍ ژوند چې دی همداسې چې دی ویش سرېږ دي نو موږ په کور کې چې دی دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې دي نو هغه خوندې مې ویش مو نه دی ښې چې هر کار هر یوې ته په مخه ورغلی هماغه کار وکړو خو بیا هم چې رارسېدلي هغه داسې ګډ کار چې لکه کالي مینځل په دې کې برخه اوښته راخلم د کور جارو کوم هم
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه ښه کوي نو پوهېږم چې یا حتما جارو کول او صفاکاري اسانه ده یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په ان باندې ځکه چې ما چې کوم ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختي په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګندل خپک دوزی او خیاطي د شیان ډیر رواج دی او غوی ډیر خسته خسته غاړم جوړي اساس په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې د څه څوک شته چې د لاسي کارونه کوي
بله زه خپل نن نه زده لاسي کارونه ورسیام د کندهار شوزی دی چې دی ماشاءالله د شایسته خامه کوي چې ډېر مشهور هم دی خارجستان ته دی خامه کوي چې دی هغه ډېر دی دلته غاړي جوړي خارج ته هم استوي دی لکه کندهاران ته باندې چې غاړي ډېر اغوندي د لاسي غاړي نو زما خپل نه دی زده خو مور می چې ده په دې کې ډېر شمه حرکت لري چې موږ کوچنیان یو اره اختر ته بس ما مور و پرزنت به می غاړه جوړول لاسي غاړه شخصه به اتلی نو د وخت به یو لاسي غاړه اوسه جوړه کړي و دغه چې زما څنګه په یادې د یو دوه درس اختر دوه کال درې کال اختر یې نه دوست جوړه کړي نو به اره اختر تخته نه ویلا سي غاړه اوسه جوړول که سم په بازار کې بوه دا به خوشاله چې د دې چې به کار پاتې سي نو شو دا زما پلان ته ویلا سي غاړه جوړول وخت به پات
او زرجان دې امر ته وایې په کورنۍ کې کله چې انجنیر تعلیم کوي او بیا په څنګه وظیفه کوي یو څه سنز منه وی چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاسو لپاره د څومره سنز منه وای چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ساده دغه کار په وړاندې څه و
بله د کوچنیوالي څخه تاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونو زده کړو ته خو ډېر ډېر نه شکوي خو زما مورځنه چې واغه د کور څخه راواده سوي و چې هغه د هغه کورنۍ چې دا هیڅوک اته هم د هغه کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټول به سواده دي خو زما د پلار خواچو کورنۍ چې واغه به ټول سوادار و نو د کوچنیوالي څخه نن انا جان چې ژوندې و د مور مینه خوشې زل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې مالونه چې دی هغه باید ماستر په کور کې د کور کار وکړي واخه راکه دا کارونه باید سره وکړي خو انا جان بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې مشته باندې مکتب ته ولاړ شي سنټر ته ولاړ شي چې هرڅه په دې وځي چې کړه مینا مشته مسا دې ده انا جان به مې کوشش کوي چې مشه ته ولاړ شي وخت مې دې ځای تر نسوي او څه ځکه نو بیا مې انا جان مې په مخ کې واغې ټول تکینات ورکړي و ځکه چې د کور مشته و نو هرڅه به خبره منله د پلار خو میتابم چې خپل هم خوشیدل خو یوازې به مې مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي نو بیا به مې اناجانه په مخ کې واغې کنه اتوار کوي بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت ولا اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوشیږي چې نور زده کړې هم وکړم نو سخته وه او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راځست وله یعنی تر مکتب ګرځورې پورې ورسېدم بیا چې ما غوښتل یعنی زه د مکتب په لسم سنف کې وم چې ما یې د نوو کړل چې ما د راډیو سره کار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودي پلار مې هېڅ مشکل نه درلودي خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه لکه مثال د اماګانې وې ماماګان به ودي به وه خو دا نه خوښېدله چې زه په راډیو کې کار وکړم نو بیا هم چې د چا خپله مور پلار په مخ کې به یې ډېر زور نه باندې رسېږي خبرې به یې طبعا کولې خو باندې ډېر نه ورته کوي او زما چې علاقه ډېر ورسره وه ما خپل کار ته ډېر پام کوي نو ومې کولای شوی چې هم پوهنتي ووایم هم داسې پرسنۍ کار وکړم
اوس راجانې که په دې اړه راته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو څه عکس العمل وي تاسې چې کله کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور وي ورسره نمرنۍ معاش دې څه وخت اخیستی و هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې په اخیستي وو چا د دې ډالۍ وړې وه هغه زموږ کورنۍ وو کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک نمرنۍ معاش واخلي بیا ور شیرني غواړي څه د شیرني کې خلکو ته ورکړي وو
بله رښتیا ما خپل نمرنۍ معاش چې وو بخښي دلته الارم څنګه دې چې تاسو بله
اورم تاسو ته ما ورکړي خیر
بله ما کله چې لومړی وخت په دې نرمال رادیو سره شروع کړل نو دا دلته په کله البته د تنور ولایتو په سمې پوره معلومات نه لرم په کندهار کې مالی رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی یعنی کله مو ورسته په رسنۍ کا کوي که ته څلور ځله خبرونه پر مخ باندې یوسې درې نیم سره به د معاش نه کړ پر اوس کار کوي او نیم سره به د معاش چې دا ډېر کم دی د کار په مقابل کې خدای ما لمړی وصفه او نو ماته چې هغه اول معاش چې هغه او نیم سو افغاني میچ راي کړل نو ما هغه چیرې کړل کوټه چیرې اخلم انا جان مې هغه وخت کې بیا فال ولا نو خبرې و دای سم نه سوي کولای ا بیا مې اول معاش وخت یا اول مراوري خپل نه ځین چې نو وخت کې تاسو ما ته خو ستاره و پځای پتاه و نه غوښتل او یعنی ما دا شو غنل چې تر سمه تیر سره کړل بیا ما سره ار وخت درې دلې ده ما هغه لمړی معاش مراوري هغه ته مې ورکړي
او کورنۍ دې شیرني کې چې راوړي او دا ډېر عام وي چې ته باید تاسو لپاره اخیستې دا معاش دې اخیستې ستاسو لمړی معاش د اوس بتمن سره راوړي
بله نو د څه وو چې به ونی سو افغاني خو هیڅ نه چې په هغه باندې شنه نیام را وړه نو ډېر کم وو به په هغه کې شنه نه ورته را وړل خو په نور ماشو کې انټرو سیستم د دې میکر د دې ماشو هم بیا د اړ یو شنه دی لای کشر ورور مې دی تقریبا د یو لس کال دی نو چار ماشو هم د ګورو د مخ هغه ما تر دې ما شنه خو تاول جوړ را وړه نو ته هم زه ارم یې ماشو هم نو ارم یې زه بلازم تاسو شنه در کوم وای وز ما شنه نیستا
بېلکل مشمون کور کې همداسې نزول وي اوس راځي مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوان جونی وي او تاسو نه کته صنف کې هم یوازې یوان چلای و د چې د افغانستان په سویل کې هم درنګ په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د جنو حضور چندان خوندور نه وو او تل به کم رنګ و څومره تاسو ته سخته وشه د دغه مرالکانو په منځ کې درس وای او هلته د پستنف کې درس ویل څلور کاله تیرول د دې په اړه ته وای
بلې ډېر سخته ور سم یو تاسو راځي د نږدې کندهار په انټرو ویلې د خې خونجن پکښ لږ دی بیا چې نو باندې ته ولاړو نو اول څه مې په یاد دي چې ژورنالیزم په انټرو ته تقریبا یو څل او یا هلوکان کامیاب شوی وو او موږ یوازې د وین جنیو نو چې لمړی ورځ نو پانتن تور تل لم نو د ستینام کارونه به ځار جان وخت خلاص کړو لمړی ورځ نو پانتن تور تل لم نو دا غدوای می کولې چې خدای ته خو وکړي چې زما سره مې یو دوی درین جنې خو کامیاب شوی وي یعنی زه په دوه درین جنو لا خوشاله وم چې زما سره کامیاب شوی وي هغه بر سره دی یعنی فرای ته مخکې ما ته معلوم و چې کندهار پانتن کې جنې ډېر کم دي نو چې ولادلم نو یو دوی انجنیر راغلی و زه مې ډېر خوشاله شو چې دا دوی انجنیر راغلی دي بیا په لومړی سنس کې و چې موږ دا دوی انجنیر یو کلاویا دکان و
نو سن د سن جوړښت مو هم داسې و چې چوکیان چې سر په سر نه پته د سټریپ استر داسې و چې سن سره نو وسله مستر به میو رقم تور خوړی ماشاالله دونه ډیر الکوان و استاد ولاړ و او موږ یې واز درې انجن و نو لاسونه مې مریض دي د لښې مې مریض دي له یعنی به خېټره وخت هاو مته پانتل په دومره ورځ باندې کو لاړو لپاره بیا دا څه و چې الکوان نور موږ سره پېدل موږ دې یعنی درې انجن و لمرې سنسکي بیا ودی د مخ چوکي موږ ته به خالي پرې شي او البته څوک نه کښنه سره نور به چوکيان کې وښه نه سره کوي نو بیا موږ چوکي به معلومه و عمل ته بکښنه سره په یو سمستر دا دوین درې انجن و نو بیا یو هم سمڅې چې مې واغې واده وکړي هغه ولاړل نو د څلور کاله همدا دوی چې مې پاتې شولو بیا دلته د کابل پوهنتون پر اکرم یا هم د هرات پوهنتون پر اکرم نه دي یعنی شرایط سخت دي استادانو به هم ډېر د خوشحاله چې د نجونو مخ پای پټ کړي نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پوهنتون وویل نقاب مې کړی وو او د سن په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه په کښې اخیستل دا دلته ډېر کم دي یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه شي پر کولی یعنی الکوان ډېر دي که زه ورته یوه نجلۍ راولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم ځانونه اچولي وه ډېر به مو برخه نه به کښې اخیستله خو بیا مو درس ډېر وویل که څه هم الکوان بېخي ډېر و خو زه خپله د پوهنځي په ساته باندې عمومي اول نمره فارغه سولم د خپلې پوهنځۍ په ساته باندې یعنی درس مو ویل خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنس کښې نه شوای کولی ځکه چې الکوان به بېخي ډېر وو او موږ فقط دوې نجونې وو
اوس راجانې که په دې اړه راته وایي په پوهنتون کښې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمرې ته ورسېدلی کار مو هم په دې برخه کښې کړی دی اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کښې کار کوي که نه په کور ناست او دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي دوی دغې محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی
دا چې زما اخري وظیفه د رسنیو په برخه کښې چې وه هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه چې به هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه ځکه چې په ټوله راډیو کښې یوازې زه وم او طبعا هغه دولتي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو بیا نه خوښېدله چې په رسنیو کښې یعنې کار وکړم په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب را کړي خپله مې استعفا ورکړله بیا د هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته ده د رسنیو په برخه کښې کار کول داسې اوس هم تاسو کندهار ته راشئ د کندهار شرایط د نورو ولایتو په پرتله ډېر زیات سخت دي که څه هم طالبان دلته ډېر دي دوی وایي چې دا زموږ یعنی اوس یې په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي په نامه کابل یې مرکز کړی دي خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده نو بیا مې کورنۍ ویلې چې یعنې د دوی سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي که یوه ورځ هم یعنې خدای نه کړده یعنې زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډېر کاره چې دي هغه د مابس خلکو سره دي یعنې دوی په مابس کښې په رادي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې یعنې که یوه ورځ ته هلته مابس ته دي به اوس یا خدای نه کړده یوه پېښه اوس د ټول عمر دپاره دې رنګ بدېږي نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنیو سره کار ونه کړم نو نظام چې سکوت شو ما هم نور راغللم بیا انجوګانو ته اوس هم د یو انجو سره کار کوم انټرنیشنل انجو ده خو خپل مسلک راڅخه پاتې شو اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبره شي وایم داسې وخت به بیا راغلی چې زه به خپل مسلک ته بېرته ولاړ شم په خپل مسلک یې به کار وکړم بېخي ډېر مې ارمان دی اوس هم ډېر مې خوښېږي هېڅ وخت نه یم پښېمانه شوې چې ما ولې ژورنالیزم وویل که څه هم ډېر به راته وویل اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل خبریاله سولې اخر همداسې خدای در باندې چپه کړه زه ورته وایم څه خیر دی پروا نه کوي بل وخت به راشې بیا به کار پکښې وکړم نو بیا مې د هغه وروسته د رسنیو سره کار نه دی کړي
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نشي کولی زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محرومې دي هغوی ته دې خبرې څه دي
بلې دا ډېر سخت ده اول زما خپله دوې خوندې نورې د عمل لونې دا کار لونې دي چې دي یعنې په یوولسم سنس کښې په دولسم سنس کښې پر کور باندې پاتې شولې او تر ټولو بده خاطره چې ما ته ځکه څه هم زما کشره خور ده یعنې موږ څلور خوندې یو ما څلورمه خور ده چې اوس د پنځلس کالو ده او په نعم سنس کښې پاتې شوله نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله اخر موږ خو نیت نه وو نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دې بند شوله یعنې نور په افغانستان کښې آینده نه شته نو هغه نامزاده شوله
کسان موږ په کورنۍ کې ډېر مخالف وو، خو یعنی د درس ته بندېدو د کبله یې نامزاد ته کړل ډېره کشته هم وو. زه پوهېږم چې نور انسانان په ورته وضعیت کې دي، د درسو څخه که پر کور پاتې سوې نور نو بله همدا ودونه دي، بله خلاص سیاسي ورکړي تر کوره وباسي. نو زه وایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت دوه کاله تېر شول، خو بیا هم امید باید وساتو چې انشاءالله ایله بسې مکتبونه به هم بېرته خلاص شي او زده کړې به وکړو. یعنې زه خپله ناامید شوې یم، زه نه پوهېږم چې زه به هغو نجونو ته څه امید ورکړم. وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه صنفه پورې. یعنی موږ به بېرته شل کاله شاته زه بیا به هماغه بېسوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد په موږ کښې همېږي، لږ څه د خلکو افکار سمېږي، یعنې هغه بېرته مخ د خرابېدو پر خوا روان. بیا مو حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نور به یم وکړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چا ته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه اوس راجانې کور دې ودان چې خبرې دې وکړي.